احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
hold the Taliban regime accountable for what they have promised.
ناتو سر مشویله طالبان سر بده کړیو شمنو حساب کوو د ستولتنبرګ د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. ملګر ملتونه غواړي چې په افغانستان کې نقدي مرسته له بې وسلو او داس کسانو سره وکړي چې وړې سوداګرۍ لري.
نو څنګه کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو؟ نو په همدې دلیل مو دا خپله کارخانه وتړله.
یو شمیر افغان میرمنو د ملګرو ملتونو له مرکزي دفتر پر طالبانو شخ وکړ.
میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهرات په تاوتریخوالي اوښتي. تر هر څه مخکې خبرونه. سور سلی وای چې په یوازې سر له افغانانو سره مرستې نشي رسېدلی. په یوازې سر دوی مرستې نشي رسولی. د افغانستان د ملي مقاومت له ادرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او په لاهور کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې خلک پکې وشل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسېشي. د رویټرز اژانس راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ مارډینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 تنو یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یینس لینا ریچچ وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېیمه بستره چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له ادرسه په یو خبره شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لاره هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شوه. د سالنګ د حفظ و مراقبت د اداري چارواکو وویل چې د یوې شپې مخې درنې واورې او سیلۍ له کبله دا لاره د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې وه. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د پاکولو د معذفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې دا لویه لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. خو ښاغلي عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لویه لاره د تګ راتګ پر مهال لازم تجهیزات لکه چین له ځان سره ولري او همداراز د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې پوځي تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتره لري په مامبیرک سیمه کې وشول چې زغرګاډو او هلیکوپټرو پکې برخه لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون وویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وتلو له کبله رامنځته شوې ناورین وروسته ترسره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعالو تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړي، پیاوړې شوي او غواړي د ورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخو ډب واوښته. د پولیسو یو ویاند رانا عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیږو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریون وال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینه اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته لاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر صادر رضوي خوشي کړي. د امریکا د مرکزی قومندانی په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووژل شو. د امریکا د مرکزی قومندانی ویان تورن جان ریکس وی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د بی پیلوټه ایم کیو نه الوتکې د برید د سوریې په شمال لویدیځ کې وشو. ریکس بی څرګنده کړه چې داسې نښې نښانې یې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال دې ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فرید وټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 25مه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 25مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډله د غسالي لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې لوبغاړي به په خیر روحي سره د لوبډله ګرځته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نورې لوبې په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 9مه له پاکستان، د اکتوبر په 13مه له نامبیا، د نومبر په 3مه له هند، د نومبر په 1مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره وي. ازادي راډیو په منځني سفر 12 شپږنبي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو پر دې کار کوي چې څرنګه طالبان د خپلو هغوشمنو په اړه حساب کتاب تکشینوي چې له نړیوالو سره یې کړی دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناټو د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د دوهمې ورځې له غونډې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته دا څرګندونې وکړې. د همدې غونډې په ترڅ کې د متحد ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وویل چې له افغانستانه د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوسمهال خپل متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپل ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې له امریکا سره د سولې په تړون کې کړې وې.
اوس موږ د ناټو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلام مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپلو هغو ژمنو د عملي کولو لپاره حساب کتاب تکشینو چې د تروریزم په برخه کې یې کړی وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي او همداراز هغه ژمنه چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او هغو کسانو ته به د خوندي وطنو اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستانه وباسي او همداراز د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناټو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته یې پناه او ځای ورکړی. همداراز د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووزي. موږ په لومړي ګام کې په 1 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوستل او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمېر افغانان چې د امریکا او ناټو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لا هم هلته پاتې دي، خو د راپورونو له مخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیه بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ 50 تن افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو ښځینه غړي شاملې وي قطر ته ورسېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یوشت میر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو د مالی مرستو د نوي پروګرام هرکلی کوي. د ملګرو ملتو دا نوی پروګرام آبادي نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نغدي له بېوزلو او هغو سوداګرو سره وي. چې پانګونې کړي دي او زیان وراوښته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازی عبدالله دردادی وایي دا پروګرام د دې ډاډ سبب کیږي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه لاړې نه شي. جزئیات پرې راپور کړي.
نسخه کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټو او ځنې نورو خوراکي توکو د تولید کوچنۍ کارخونه درلوده. وایي د مخکنی حکومت لړنګې دورسته کار سره وننی وو او مجبور شو د خپلو هیلو دی وړې دنیاګۍ ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروسته یو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپلو کارکونکو معاش هم نشوای پورا کولای.
خام مواد بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیدات لپاره وکړو. ټول مهمه دا چې په بازار کې فروشات نو نه خلکو اقتصاد کمزور شوی وو. موږ نشوای کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کړو، سوداوي نه وي. په همدې دلیل موږ نشوای کولای چې د کارګرو ماشونه پوره کړو او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پوره کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کې دایشي سلګونه او ان زرګونه کسان وي چې همدې ډول کوچنۍ سوداګرۍ د ژوند سرخ روان کړي وو او تر خوای ځنیو نورو ته همدان دا ورکړي وو، خو اوس لڅو تنو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ورکړنه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته یو تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورخطا ده. خو د دې ګواښ د مخنیوي لپاره هڅې او ښه خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی جوړ کړی چې پر بنسټ پای د طالبانو په مشرۍ د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بېوزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازی عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې لمنځه ولاړې نشي.
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمینه برابره کړي چې په دې سختو شرایطو کې په خپله ټولنه کې مالی سرچینو، دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام ملاتړ کوي، خو دا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو، بنسټونو جوړولو او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بېوزله دولتي کارکونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتی توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سناولا چې د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس صحتي نږدې د چوه تړل شي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هر کله وکړ.
د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه مخایشت ده چې موږ سره زموږ په بیا رغونه کې او زموږ چې کوم د چا اقتصاد خراب شوی دی دغه په جوړولو کې نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سنورې ادارې موږ سره همکار شي ترڅو موږ په خپل پښو ودرېږو.
طالبانو لدی وړاندې لا وانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلای کړي. د افغانستان اقتصادي خوځښ تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و، خو د طالبانو د رژیم لراته ګرسته د مرستې پټه پدریدلی چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلې. تر دې حده چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو ته د معاش لور کول عاجز دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیر خوا هم روسیه کې لسپوتونیک آژان سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو نوي سلنه کارکونکو ته د معاش توان درلود. د دې خبره چې د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه خلاص نه شي، دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکونکو ته تنخوا ورکړي.
ستاسو ل پیغامونو
ز صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمونږ په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوال ټولنې غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. اخیری انسانان یو. پاکستان او تر مستلیار نرخصوي، ایران نرخصوي، ګوانډي هېوادونه نرخصوي. موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام به باید ورسوي. زمانہ نن کو زید زمانہ ولایت گریش مصالح سی بیٹھے کیوں ہے
طالبان د ټول چارواکو څخه غواړي چې د 15% پر داخلو باندې وویل شي، دا خلک د سیمې چې غفلت پکښو کې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک یې تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت ده، پښتو یې موږ غواړو چې دا مرسته سم ووایي چې ټول خلکو ته ورسیږي. نور واضح سم دا غوښتنه ده چې موږ سره افغانستان خلکو ته مرسته کړي. د افغانستان خلک ډېر سخت ځپل شوي دي، وچکلیم ده. زه غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ څخه خبره کوم. اسلامي امارت چې ما دا غوښتنه ده، دغه مرستې چې دلته را روانې دي یا دلته راځي، دغه مرستو باندې باید سم خلک ودروي، نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي. هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وساتي ولاړې، هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودروي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتو په تالار کې بي غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. وړاندې په دې اړه راپور اورېدلی شي، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان ښځې چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه، اوس د خپل ژوند ویره لري. د ورځپاڼې له مخې افغان ښځینه څارنوالانې او قاضیانې بیره لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې ښځو ته یې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورځپاڼې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډېرې افغان قاضیانې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو ښځو لپاره چې کلونه یې کار کړی دی یو سرخلاصه زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خبر کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دې په اسانه تر ستوني تیره کړي. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بللی دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو حل لار بللې ده. دیوی خبرونه بیا د یوې افغان آشپزی په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناهغوښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږیدلې او لویه شوې وای چې د امریکا په سان فرانسیسکو بي سیمه کې خپل تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په 9 کلنۍ کې امریکا ته تللی او د خپل کورنۍ د نورو غړو په مرسته پخلی زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیری مشتریان مهاجر دي. په تیر بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي، په وروستیو څوونیو کې لیلا میر سلګونه خوراک ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړې ده.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې له طالبانو وغوښتل او پر دوی ژغ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو درناوی وکړي. دوی د نجونو ښځو د زده کړو او د کار د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو هیله وکړه. دا غونډه د ملګرو ملتو د استازو، مرستندویو بنسټونو، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او افغان ښځو ترمنځ وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خپل حقونو د عدالت غوښتنې لپاره د نجونو او ښځو لخوا په ځلونو د غږ پورته کول ورسته، په بهر کې میشتو افغان خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو په تالار کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته غونډه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د افغان ښځو حقونه ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې بلنه ورکړې وه او د دې سازمان د استازو په ګډون یې د مرستندویو بنسټونو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره نیویارک کې کتلي. فوزیه کوفی، انیسه شهید، مریم صافی او اسیلا وردک له هغو مېرمنو دي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ټینګار کړی تر کله چې طالبان نجونو او ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي، حکومت دې په رسمیت نه پیژندل کېږي. د افغانستان د مخکنی حکومت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو سره خبرو کې د دې غونډې د منځپانګې په اړه وویل.
از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا که
افغان خزو په دې غونډه کې د خزو د ستونزو بیوزلۍ بیکاری او اړمنو ته د بشري مرستو په رسولو خبرې وکړې.
په دې غونډه کې ټینګار شوی چې نړۍ د خپل هغه اغېز چې پر طالبانو یې لري ګټه واخلي، څو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د خزو د حقونو فعالې او خبریالې انیسی شهید ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډونوالو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت د بدلون لپاره هڅه وکړي.
له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل شول چې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه بې پروا ونوسي او د بدلون لپاره یې کار وکړي.
د غونډې بله ګډونواله اسیلا وردګ وایي د ستونزې د حل لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه څو د طالبانو او افغان ښځو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
قزم ده د طالبانو نه چې هغه وعده چې دوی کړی وي په قطر کې په دوحه کې د افغانانو سره، هغه وعده باید اوس وخت راغلی چې عملي بڼه ورته ورکړي او میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
د افغان فعالان وایي د ملګرو ملتونو استازو د دې ستونزو د حل په برخه کې د خپلو هڅو له طالبانو سره د ښځو د خبرو اترو د کېدو ډاډ ورکړی. دا غونډه د ښځو سولې او امنیت په نوم د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه. خود خبریال انیسی شهید له قوله هلته د افغان حکومت استازی نه و څو ستونزې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. په افغانستان کې هم یو شمېر نجونې او ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دوی د حق په اړه له پورته شوي غږ ننګه کوي. لدو یوا سهیلا سحر:
زه هغه ښځې ستایم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې یې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو له حقونو یې ننګه وکړه. موږ باید ټول یو ځای له طالبانو سره خبرې وکړو څو خپلې موخې ته ورسیږو. دا اړینه ده چې انجونې ښوونځیو او ښځې کارونو ته ولاړې شي.
پرون هم په کابل کې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو د غوښتو لپاره د کابل په څلور لارو کې د کار، ډوډۍ او زده کړو تر شعار لاندې لاریون وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې افغان نجونې او ښځې د خپل حق اخیستو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي، خو ډېر کله د طالبانو له غبرګون او تاوتریخوالي سره مخ شوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغان ښځو غوښتنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت ښځو ته د خوندي کاري چاپیریال برابرولو په لټه کې دی. په زیاته کړه په ځلونو یې ویلي چې نجونو او ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابرېږي. هغه ژمنه چې طالبانو له تېرو دوو میاشتو راهیسې په ځلونو تکرار کړي خو لا عملي شوې نه ده. د طالبانو سرپرست حکومت اوسمهال یوازې په محدودو ولایتونو او ادارو کې نجونو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، خو په دې اړه یې یو ټول شموله پرېکړه لا هم نه ده کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پرون د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو له خاطره کار بندیز و او اعتراض شوی و. سوداګرو د دې لارې د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لاره له تېرو 13 ورځو راهیسې بنده ده. نور له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین په راپور کې:
د افغانستان او پولیسو ترمنځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 28 نیټه په بشپړ توګه کاربندیز شوی دی. کاربندیز د ځایي تجارو لغړیانو له لوري د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد و. پر دې مهال ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم و. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر صادق خان سکزی وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارو ته دا ځل لوی مالي زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو اونیو راهیسې په بولدک کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ درس کال دا ویل چې موږ د تجارت لپاره اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، چې کوم امپورټ اکسپورټ د لارې چې کوم مداخلت شروع دی بیجا هغه دې ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام یو چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دې دا لاره خلاصه سي، دا ولسی د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي، د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقه کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راځي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شو، کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وس وسوا چې پر دغه سرحدي پوله دي د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا کړل سي. لیکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نه سي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپلې خوا په کلکه سره وتړله، چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتګ بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی.
بل لور ته د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلام پالو پرونی مظاهرې په تشدد واوښتي. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لاریون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر خوشی کړي. د راپورونو له مخې د معترضانو او پولیسو په اخو ډب کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهره چان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهرې په ترڅ کې تاوتریخوالی او مرجوب له پیښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشې سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همداراز د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانع ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم له منځه ولاړ او خلک د لارو د بندېدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپلو کورونو ته په رسېدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشا ځواکونه د اوښکې بهوونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یو ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهوونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګو چې پولیسو دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یو ویان رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباده تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې هلته ورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوي د خوشي کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهرې داسې مهال پیل شوي چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1970 او 15090 مندل شي.
دا سدی رډو پروان خبرونه کې وړاندې اساسي سپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د پنځم به پر سپورت شوی دی. نن یې لنډیز وړاندې کوو. په دې پروګرام کې پر دې بحث لرو چې د افغانستان او د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان لپاره پروستوي کې غونډه جوړوي او تم د چروانه اونۍ په ایران کې هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي او بل میاشت هند غواړي چې د افغانستان لپاره د وی غونډه کوربه وي. په دې اړه وړاندې بحث لرو. خو د کرکټ له ډګره دا خبر دی چې نامیبیا پرون د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبي دوهم پړاو ته لاره وکړه، یعنی غوره ټیمونو سره یو ځای شوه. نامیبیا په نړیواله کچه د کرکټ په ډګر کې 19 ځای لري او دا لومړی ځل دی چې د نړیوال جام دوهمې مرحلې ته رسیږي. دا لوبډله په دوهم پړاو کې له افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند سره یوځای شوې ده او سکاټلند هم له لومړي پړاو دوهم ته ورسید او له همدې ګروپ سره یوځای شو. په بل ګروپ کې سریلانکا، انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره یوځای شوې ده. سریلانکا هم له لومړي پړاو دوهم ته لاره وکړه او بنګلاديش هم په دې ګروپ کې دی چې دا هم له لومړي پړاو دوهم ته ورسېدل او سر لننه د لومړي او غوره پړاو مسابقه شروع شي. اته به جوړ دي شتک کې دي لاند خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې دي کابل ته رسېدلی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالي شورا له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشعابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. د سالنګ لویه لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د روسیا او تاجکستان البته وبښتي چې سالنګ په لاره کې د هوا د واورې د ورېدو له امره د لاره بند شوې وه. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوجدو کې پوځي تطبیقات کړي دي. د امریکا د مرکزي قومنداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګ پوړی چارواکی عبدالحمید المطر پرون د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسیه د افغانستان لپاره غونډه جوړ کړه. ایران یې پلان راتلونکي کې جوړوي او هند هم د افغانستان لپاره د وی غونډې د جوړېدو ژمنه کړې ده. د چارشنبې په ورځ د مسکو په غونډه کې د افغانستان د گاونډیو په ګډون د یو لسی ودو استازیو برخه واخیسته. روسانو په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوست چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي او که داسې ونه کړي حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د رژیم دریس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ټینګار وکړ چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو استازیتوب کوي او د تیر حکومت په لسګونو زره کسان لا هم پکې کار کوي. د مسکو د غونډې د برخوالو د دې اندېښنې په اړه چې له افغانستانه نورو هیوادو ته ترهګر لاره ونه کړي ښاغلي حنفي وویل:
اگر حکومت جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال می کنند طبعا آنها تقویت می شوند.
د اگست تر 15 مخکې چې له طالبانو کابل نه ونیولی روسیه څو ځله د طالبانو د پلاوو کوربنه وه. همداراز هغه وخت ایران طالبانو ته غونډې جوړې کړې وې. اوس ایران غواړي چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه جوړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده وایي:
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
په سیمه کې یو بل پیاوړی هیواد هند دی چې په تیرو دوو لسیزو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. هند بیا غواړي چې د نومبر په 10 او 11 د افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت د سلاحکارانو او د روسیې د ملي امنیت د سلاحکار په ګډون غونډه جوړه کړي. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې چین هم ورته نیت لري. دا غونډې د څه لپاره؟ دلته یې له میلمنو سره څېړو. د خپرونې میلمانه مودي شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکي، ډاکټر محمد اکرم خپلواک د سیاسي چارو کتونکي او کمال ناصر اصولي د سیاسي چارو کتونکي میلمنو خبرونه ته شرحلې. لمړی به له اغلی کډوخیل څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په باور د سیمه هیوادونه څنګه له افغانستان سره داسې دلچسپي لري؟
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان هم متاثر دي، هم متضرره کېږي، او واقعاً دوی له یو لوی ننګونې سره مخامخ دي، تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه سلم ملکونو سره کړې وي هغه باندې ونه درېدل، او بالاخره داسې یو حکومت جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل قبول نه ده او د ټولنې لپاره هم قابل قبول نه ده. اوسنی حالت قابل تشویش ده. وګورئ چې په افغانستان کې یو اقتصادي ناورین روان دی، وضعیت فوق العاده خرابه ده، کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده، او که دې مخه ونه نیول شي په یو لوی منطقوي ناورین به بدل شي. دوم داسې دا احساس وکړئ چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي دي، او دا داعش کوم فعالیتونه چې دي دا اتمان ګاونډي ملکونو ته هم لار پیدا کوي. نو معلوم ده که د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت بهتره نه شي، که افغانستان خلک خپل پیسله ګډون په د افغانستان په حکومت کې ونه ګوري، خو همدغه ډلو ته پلي کول چې په ډېر اسانۍ باندې له دوی څخه سربازګیري وکړي، او که د په او کاروبار هم که نه وي، معلوم ده د پیسو ته ژوند ته روزګار ته ضرورت لري، خو بالاخره په افغانستان به یو د تورستي ډلو تولید کارخانه وګرځي، او دا خلک به په دې پسغه ضرر یا صدمه معمول کوم ته رسیږي، که هغه منځنۍ اسیا ده، که هغه ته چین ده، که هغه ته هند ده، دغه ټول هم ډېر نګران، خصوصا ایران. تاسو وګورئ اکثره شیعه ډلې په افغانستان کې په هدفي وژنې لاندې راځي. نو دا ملکونه معلومدار غواړي چې د همدغو مجالسو له لارې په طالبانو باندې هم فشار راوړي، او د هغوی په دریځ کې بدلون راشي، تر څو پورې چې دغو مسلو مخنیوی وشي، ځکه چې طالبان سره اوس کوم نه کاروبار شته، نه رفت آمد شته، نه بل لارې همکاریانه شته، نو دوی یوه لاره پیدا کوي چې دوی سره همکاري وکړي، او که طالبان هم په خپل دریځ کې بدلون راوړي چې دغه مسلو مخه ونیول شي.
مننه ډاکټر صاحب. خپلواک، تاسو فکر کوي چې په دغه شرایطو کې کچیرته د اغلی کډوخیل له دغه دوه خبرو سره تاسو هم نظر یاسي چې د اقتصادي ناورین له خاطر گاونډیان له افغانستان په چارو کې دلچسپي لري، او د داعش د تهدید په خاطر کچیرته دا دوه خبرې وي، نو ولې د دې سیمې هیوادونه او گاونډیان د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني؟
مهمه او اساسي موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، متاسفانه روسنۍ تحولات په افغانستان کې د توقع خلاف ول، هم د سیمې د هیوادو لپاره او هم په داخل کې. بېله شکه چې افغانستان په سیمه کې یو تاثیر گذاره هیواد، ان د افغانستان ثبات چې د ډېر لپاره نه ویل کېږي د سیمې ثبات پورې تړلی ده، او د افغانستان بې ثباتۍ هم د سیمې بې ثباتۍ ده. درې عمده لوی مسائل هغه ده چې مخکې ورته کروکیل صاحب اشاره وکړه. لومړی چې بشری ناورین چې د مهاجرینو مسله به د سیمې لپاره د ګاونډیو لپاره لوی ترینه موضوع وي، که چېرته جدي توجه ونیسي اقتصادي مسایل افغانستان ډېر زیات متضرره کوي، او د افغانستان 5 میلیونه نفوس طبي خبره ده چې په سیمه باندې تاثیر ګذاري اچي، او دلته همدا ناورین د سیمې د بې ثباتۍ سبب هم ګرځيږي، ځکه چې افغانستان د اتصال د نقطې په توګه جنوبی آسیا سره مرکزی آسیا وصلوي او مهم تاثیر گذاری لري. دوهم، که چیرته حکومتداری تقویه نشي او نظام دوام پیدا نکي، امنیتی دفاعي ادارې په پښو ونه دریږي، له پخوانه هم د القاعده او داعش او ترهګري نورو ډلو حضور دلته وو، او که اوس هغوی د سیمې لپاره به هم تهدید وي، او د افغانستان لپاره به هم تهدید، چې دا دوهمه لوی موضوع ده. درېمه لوی موضوع هغه دا ده چې سیمې هیوادونه د یو مسؤول حکومت سره باید مخکې لاړ شي چې هغه وتوانېږي دغو ستونزو مشکلاتو ته جواب ووي. دا چې دوی ولې د دې جرأت نه کوي چې حکومت په رسمیت وپېژني، یا هغه تعهدات چې موجود دي د مختلفو طرفو ترمنځ، په دې کې هم اختلاف موجود ده چې د سیمې هیوادونه دلته ټول په همدې موضوع کې چې د حکومت د رسمیت پېژندلو موضوع کې به یو خلو وي، زه فکر نه کوم، ځکه چې په دې کې هم ځینې هیوادونه خپل ملحوظات لري، ځینې هیوادونه د دې لپاره کار کوي. مگر د لویترین غوښتنه د سیمې د هیوادونو چې په دې اعلامیه کې هم د مسکو د کانفرنس په اعلامیه کې هم راغله چې هغه د یو ټول شموله حکومت او هغه د امنیت او ثبات او دغه موضوعات چې ورسره تړلي وو دا موضوع ده. سیمه د نړۍ سره د نړیوال ټولنې سره په ګډه د یو داسې اقداماتو غوښتونکي دي، یو داسې پالیسیو غوښتونکي دي چې افغانستان د نړیوال ټولنې د یو فعال عضو په توګه برخمن وي.
اصولي صاحب تاسو ته کرار شو، د سیمې د هیوادونو د نورو هیوادونو د دلچسپي په اړه باندې ښاغلي خپلواک او ښاغلي کډوخیل مخکې خپل نظر څرګند کړ. د پاکستان دلچسپي په څه کې ده؟ داسې ویل کېږي چې طالبان له پاکستان سره نږدې روابط لري، نو بیا یې اندېښنه څه ده چې داسې ژر ژر سفرونه کوي؟
مخکې دې چې ستاسو مشخص سوال ته ځواب ورکړم، د روسیې او د روسیې سره په څنګ کې د مرکزی آسیا د هیوادونو دلچسپۍ باندې لږه رڼا واچوه. په افغانستان کې څومره چې زه وینم د دې منطقې هیوادونو د روسیې په شمول فعلي افغانستان کې دلچسپي دا ده چې دوی دغه خپل سرحدات چې په هر رقم کېږي تامین د امنیت کړي. روسیا د دې نور آخوا په افغانستان کې فعلا هیڅ نوه دلچسپي نه لري، ځکه ټینګار کوي په همه شموله حکومت باندې په افغانستان کې تر څو په افغانستان کې تر یو حده امنیت راسي او دغه سرحدات خوندي وي. نو د دغه هیوادونو او د هغه هیواد په اړه باندې چې تاسو سوال وکاوه، د افغانستان د قضایاو په اړه باندې متفاوت نظرونه لري او دلچسپۍ هم متفاوتې دي. دغه سفرونه چې افغانستان ته کیږي، پخوا که طالب ډلې مجبورې وي چې د پاکستان نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړي، اما اوس طالبان د افغانستان حاکمین دي. هو، په دې ډلو کې به داسې اشخاص وي چې د پاکستان تاثیرات به ورباندې وي او یا به په کلي ډول د دوی په فعلي حکومت باندې تاثیر ګذاره وي. خو پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې یو باثباته افغانستان وي. د دې په ځای چې باثباته مقتدر دولت په افغانستان کې شتون ولري، د دوی لپاره ګټوله ده چې یو کمزوری دولت چې هر وخت دوی وغواړي په تیاره کې کینی او د کابل په هوایي میدان کې کته شي، دغه رقم دولت دوی ته ګټور ده. دغه سی یو دولت چې د افغانستان لخوا د افغانستان سرحدات ونه ساتلی شي، دغه سی یو دولت چې د افغانستان لپاره د افغانستان لخوا د پاکستان سره ډیپلوماټیک ژبې له لارې زموږ د اساسي حقوقو د افغانانو د اساسي حقوقو مدافع ژبه نه وي، دغه سی یو دولت دوی ته پکار ده. بنان دغه غونډې هم چې په نړیواله کچه کیږي، یا په ایران کې راتلونکي ده یا په روسیه کې، دلته دغه ممالکو نقطه وصل هم متفاوته ده او د دغه تفاوت نظر په نتیجه کې دغه غونډې امکان شته چې په راتلونکي کې هغه څه چې موږ ورڅخه هیله لرو هغه هیله نه هیله شي. د دوی راتګ فعلا افغانستان ته هم زما لپاره زما په اند باندې دغه یو پیغام لري، لکه دوی چې د افغانستان په داخلي کورنیو چارو کې د دولت په جوړښت کې مداخله لري، او زه فکر کوم هغه سیاسيون چې فعلي د افغانستان په د طالبانو له ډلې هغه سیاسيون چې د دنیا لپاره د قطر په غونډو کې ګډون کاوه او یا دنیاوالو ته په نړیوال کچه مطرح دي، هغه هم په دې باندې پوه شوي دي او ځینې خفګانونه هم د دې څخه د پاکستان څخه شتون لري.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شپریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه او د خبرونه میلمانه مودي شنکی کړو خیل، ډاکټر محمد اکرم خپلواک او کمال ناصر اصولي. د خبريال او د سیاسي چارو د کتون کې سمی یوسفزي وړاندیز هم راخلو چې طالبانو ته د ازادي راډیو ته د وی مرکی په ترس کې کړی دی.
په خپل طالبانو مشکل دی کې د دوی د فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دی، او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې موږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دغه تصور کول چې امریکای ته مشکست ورکړی ده دا یو ناکامه ډیپلوماسي ده. تاسو پر چې طالبان دغه یو فکر راونوځي چې موږ امریکای ته شکست ورکړی ده او دغه تمغه زموږ د پاره کافي ده، زما یره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستري موقع نه
استفاده ونه کی او نړیوال ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي. دا وخت طالبان په ډیر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولای شي چې ډیر څه د نړیوال ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت دیږي او داسې حوادث رامنځته کیږي ممکن دغه د طالبان لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
اغلی کڑوخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا تاسو هم له دې سره هم نظر یاست چې طالبان ته یو چانس په لاس ورغلی؟
که طالبان غواړي چې د خپل بقا لپاره یو کار وکړي، باید واقعا په خپل ټولو چارو کې یو بنیادی بدلون راوړي. که پرون د پاکستان د لغښتنو څخه متاثره و، ځکه چې شاید وضعیت به رقم و، اوس وضعیت بل دی. باید نور اصلا پاکستان ته غوږ ونه نیسي. پاکستان به دوی دې درجې ته راورسوي چې واقعا سل په سل به دوی ته وابسته پاتې شي، او دا او بلاخره د خپل غږ نابودي به په خپل لاس باندې برابروي. لومړی ډېر مهمه ده چې د خلکو اعتماد او اعتبار ترلاسه کړي، بیا به بین المللي اعتماد، ځکه چې په داخل کې چې کوم مشروعیت پیدا نه کړي، زه فکر کوم طالبان نابودي طرف ته روان دي. خلک له لوږې نه هلاک دي، کاروبار نشته، سفرونه نشي کېدلی. د افغانستان کنګل سوي پیسې خو دې لپاره نه دي چې راوړي چې خلکو کورو ته ډوډۍ واخلي ور ویلېږي. ان باید موږ پوه شو هغه کنګل سوي پیسې که هغه واماد پاکستان په غوښتنه هغه خلاصې شي، او هغه په دا معاشات نور شند که جیره چې په افغانستان در بدره ده. دوی به دغه زمینه برابره کړي چې افغانستان دنیا سره وصل شي، منطقې سره وصل شي، کاروبار وسي، تجار مطمئنه سي، بهتره سي، سرمایه ګذاري وکړي، خلکو پس سا واخلي. ټول عمر دوی نښتې دي د نجونو د ښځو په محدودیتولو کې یا د تعلیم په منع کولو کې. باید اقتصادي فعالیتونه زده کړي، مسلکي کسان رامنځته کړي. دا مسله نه ده چې ما زه فکر کوم چې باید موږ د حمید ګل جنرال حمید ګل مصاحبه واورو چې ویل چې موږ روس ته شکست ورکړ د امریکا په امکاناتو، بیت په امریکا ته شکست ورکړ د امریکایانو په امکاناتو، او دا کریډیټ وایي د امتیاز باید ایسای ته ولاړ شي. نو دې خاطره باید موږ باید په دې باندې پوه شو چې کومه لوبه سي ایسای په لاره کې اچولې د افغانستان په ګټه نه ده. طالبان باید واقعا مسلکي کارپوه کسان رامنځته کړي، او واقعا افغانستان ته نجات ورکړي. که افغانستان ته نجات ورکړي، زه فکر کوم دوی تحریک به ژوندی پاتې شي، او که د افغانستان ته نجات ورنه کړي، مطمئنه سي چې دوی خپله نابودي خپل لوی لاس باندې برابره کړی ده.
مننه. خپلواک صاحب، پخوا داسې خبره کېده چې د افغانستان حکومت، یعنی هغه حکومت چې په کابل کې دی، هغه ته په کار دي چې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو ډول توازن وساتي. یعنی مثلا که افغانستان له هند سره شروابط ساتي، یو ډول توازن له پاکستان سره په کار دی. کله ایران سره بهتر روابط ساتي، له عربستان په نظر کې ولري. څه فکر کوئ په دې برخه کې؟ تاسو د طالبانو اوسنۍ تګلار په برخه کې څه نظر لري؟
تر اوسه پورې خو موضوع نه وي ده، او لا تر اوسه نوی حکومت هغه د رسمیت مرحلې ته هم نه ده رسیدلی چې وکتل شي روابط به خارجي پالیسي به په څه ډول باندې عیارېږي. هغه څه چې د دې مسؤلین وایي، خو هغه خو دوی په یو مطلق بې طرفي باندې دلالت کوي چې په دې سیمه کې به لري. مګر بې له شکه په تیرو شلو کالونو کې پاکستان او ایران دوه له هغو هیوادونو څخه وو چې د دوی په دې بریا کې د خپل هرشته امکاناتو نه ګټه اخیستې ده، او قوي حمایت کړي دي کې شک نشته. او دا ډېر واضح ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو د موافقت نامې په برخه کې هم د پاکستان رول چا څخه پټ نه ده. له بلې خوا هند تر اوسه پورې لومړنۍ لیدنې په رسمي ډول باندې هغه په ماسکو کانفرنس کې وي. افغانستان پخوا هم او متاسفانه په تیرو شلو کارونو کې هم که موږ په وضاحت باندې ووایو د یو نایلان شوي نیابتي جګړې قرباني وو، او اوس هم د همدغه یو نایلان شوي نیابتي جګړې قرباني ده. او د سولې د پروسې سبوتاژ کېدل هم یو له عواملو څخه همدغه نیابتي جګړې او رقابتونه او مسایل و چې بدبختانه من ونه توانېدلو چې د یو سولې موافقتنامه د افغانانو ترمنځ ترلاسه کړو، او بالاخره د نظام په سقوط باندې دلالت وکړ. تیرو تجربو ته هم په کتو سره افغانستان هر هغه مسؤلین چې راځي کچیرته د خپل ملی منافع او اولتونو پرنا کې ملی برنامه او خارجي پالیسی تدوین نکړه متاسفانه نتیجه به د تیرو شل کلونو هغه عواقب چې اوس موږ سره مخامخ کیږو من ډیر لوی د ملت ډیر لوی قرباني په دې وخت کې ورکړه که تاسو وګورئ ټول بنسټونه بنیادونه رسی کړي وو په یوه اندازې چې باید دوام پیدا کړی وای متاسفانه دوام پیدا نه کړو نن به د نوي برنامه سره اندازي اوس هم د امارت مسؤلین ته او د نوي حکومت مسؤلین ته یا د طالبانو رهبریت په ټولو کې په کار ده چې هم په داخل ستمندې دي یو ملي بحث لپاره چې ټول افغانان د دې نظام د دوام لپاره کار وکړي یو شی چې ډیر باید په وضاحت او صراحت باندې وویل شي چې هغه در چې افغانستان خلک نور دی یو بل سقوط او دی یو بل بحران توانایی نه لري دغه بحران که مدیریت سي ام دغه سقوط که مدیریت سي حداقل افغانستان خلک به یو آرامي سا واخلي او که یو بل دغه یو اغم راغی چې د سیمې هیوادونو مغه خطر ګوري چې دا ډیر حل ځلی کوي او له حل ځلو څخه همدار چې خدای مکړه دغه شته شی هم که چیرته دا اوس موجود ده دا هم لاړ نو افغانستان به د یو ډیر بد ناورین سره چې دا ټوله منطقه به ورسره مخامخ وي نو په همدې اړوند هم په داخل کې او هم په نړیواله سطح چې دوی شروع کړي دي دا فعالیتونه او دا کانفرانسونه دا ټول د افغانستان په ګټه دي چې افغانستان هم د سیمې په سطح باندې باید د بحث موضوع وي او د ثبات او د اقتصادي رشد لپاره کار وسي او هم په نړیواله سطح یې نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت نور باید داسني چې تیر شي تر ځکه یوې مکلفیت او مسؤلیت لري تنه د افغانانو وستل دا هغه دې مسؤلیت نه رسه کیږي بلکې دلته د دشته افغانانو سره چې په منها او کسان دي د یوې بشر دوستانه کومکونه سیاسي کومکونه د افغانستان د نظام د نړیوال ټولنې یو برخه ده نو په دې ټولو کې د فعال ونډه اخیستلو او د اول موضوع په طرح باندې باید کار وسي او د مسکو د کانفرنس د وړاندیز او اعلانې کې چې راغله ډیر معقول ده چې نړیوال ټولنه دي د افغانستان د وسنی وضعیت په اړوند باندې چې هم د بشري او اقتصادي او سیاسي موضوع په اړوند باندې د یو کانفرنس د جوړېدو لپاره باید کار وسي په دې کانفرنس کې د نړیوالو قوتونو د وټو نه وروسته د افغانستان د حکومتونو سره د خلکو سره د ملت سره په څه ډول په څه شرایطو کې مکول شي
مننه خپلواک صاحب د ماسکو په غونډه کې دا خبر هم وشو چې روسیه وایي چې یو ټول شموله حکومت ته طالبان جوړ کړي ایران هم ویلي دي چې دوی به په خپل راتلونکي غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړوي په دې موضوع ټینګار وکړي لوي خبرتیا وروسته دا مسله شي
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام پر 0.5 صفحه هم نیولای سي
اصولي سي د ماسکو په غونډه کې د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف په دې ټینګار وکړ چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ کړي خو د طالبانو د پلاوی مشر شاغلی حنفی وویل چې زموږ حکومت تیار ټول شموله دی ځکه چې په لسکونو سره د پخواني حکومت استازي هم په حکومت کې کار کوي کچیرته دغه جواب طالبان حل ته ورکړی وي د ایران خارجه وزارت ویلی وای چې په بل غونډه کې به چې دوی جوړوي بیا هم د هم شمول حکومت موضوع مطرح کړي
چې بدبختانه چې په تیر شلو کلونو کې هغه زوایل سم چې په درې څلوېښتو کلونو کې عین داوود خان د وخت نه رانیولې زموږ هم سیامه مالک په د افغانستان په خاوره کې خپل هغه همکاران لري چې د دوی سره کار کړی همکاري کړي په تور د درې څلوېښتو کلونو کې د همسایه مملکو لخوا دوی حمایت شوی دي د افغانستان په سیاست او جنگ کې دغه کسان چې په درې څلوېښتو کلونو کې دوی حمایت شوی دي همدغه همسایه مملک غواړي چې دوی یا د دوی د ډلګیو کسان د همشموله حکومت په نوم باندې راتلونکي حکومتونو کې وویني دا د دوی علاقه حتی تاسو ویني په یو د همسایه مملکو کې د تیر حکومت ځینې چارواکي او هغه کسان چې د دوی سره اړیکې لري د ماجرینو په نوم باندې دفترونه ورته ایجاد کړي دي او دغه دفترونه اوس فعال کار کوي دا یو نوې خطر زنګ هم دی اختاري زنګ چې فیلی په افغانستان کې فیلی دولت ته ورکوي چې کتا چې ځانونه سم نه کوي موږ دلته فعال یو موږ خپل خلک لرو موږ بیا کولای شو چې په بل رقم هم لاړ شو د غرب او د روس غوښتنه د ټول شموله حکومت په اړه باندې هغه لږ متفاوت ده دغه هم سره ممالک سره هغه غواړي چې دغه شل کلن دور کې چې څومره ځوانان هم رسیدلي دي او د افغانستان په سیاست کې مطرح شوي دي او یا هم په مختلفو ځایونو کې کارونه کړي دي، دوی ته د فکر او د سیاسي انتخاب استقلالیت ورکړي. په ټولو ځایونو کې ما ولیدل، حتی د ولایت نه رانیولې تر وزارتونو پورې، که د ښار سازۍ وزارت ته لاړ شي، مولوي صاحب رئیس د فلانۍ برنامې نه پوهېږم د فلانۍ ځای، ښاروال مو مولوي صاحب، او دغسې پسې زه په هغه د معدن په وزارت کې زموږ رهبري مولوي صاحب، او دا خو نو نه کېږي چې یو طرفه په ټول نظام د مولوي صاحب وچلوي. هو منور سره چې تاسې حاکم شو وی راغلی وطن ته، دا ټول در سره منو، اما اوس تاسې هغه اشتباهات مه تکراروئ چې کوم اشتباهات چې نورو ستاسو په مقابل کې تکرار کړل. بنان ټول شموله حکومت دلته زموږ د افغانانو غوښتنه دا ده چې ورکړي ځوانانو ته د سیاسي فکري استقلالیت په اړه باندې قاطع ګامونه واخلي، او هغه سیاسي ډلو ټپلو ته چې په تیر کې په فساد کې ښکېل نه دي، د خلکو په وژلو کې ښکېل نه دي، په کسب کې نشته دي، هغوی ته غېږه خلاص کړي او په دولت کې ځای ورته ورکړي، کار اهل کار ته وسپاري، او یا حتی هغه شناخته څېرې چې په تیر نظام کې موجودې وي هغه د یو سر نه لیري کړي چې تاسو ته موږ ځای نه درکوو. اما شته دي هغه ځوانان چې د امریکا نه، د انګلستان نه، د غسب سرازا، د روس نه، د چین، د هندوستان، په دغه ممالکو کې امکان لري، پاکستان او ایران کې هم تحصیلات کړي وي، دغه ځوانانو ته ځای ورکوي تر څو دا حکومت ټول شموله شي.
مننه. د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو په غونډو کې د امریکا نه حضور به څه تاثیر ولري؟ په دې برخه کې په امریکا کې میشته سیاسي چارو د کتون کې شفیق همدم نظر در سره شریکوم، بیا غلی کړوخیل ستاسو نظر اخلم.
سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل، حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
شغل همدم دا د ماسکو تر غونډې پورې دا خبرې کولې، لیکن هغه لیکړو خیل ک چیرته متحد ایالات د افغانستان په اړه لغونډو لری پاتې شي، افغانان به څه ګټه وکړي او څه زیان؟
طالبان په خپل دریس کې کوم بدلون نه راوړي او دا ثابته کړه چې څه غواړي مغه کوي. نو معلوم ده دی ونه نارضایتي د امریکانو د طالبانو په وړاندې ده، ولو چې مستقیم یا غیر مستقیم خبرین ولري، اما خوشاله نه. دوه مثلا معلوم دار ټول هغه نیابتي جنگونو ته لمنه وهل یا د پردي شاته حمایت کول یا هڅول، یا نو دا هغه مشکل چې امریکا له ایران سره لري، یا هغه مشکل چې امریکا د روسیې سره درلودله، معلوم دار ورته ډېره جالبه نه ده او نه غواړي او پوهېږي چې د دوی د ټولو د هڅو برسېره د نظام سقوط یا د هغه ناکامي یا پیسې هغه حیثیتي موضوع امریکای لپاره هم دی چې په دې کې هم روس لاس درلوده او هم ایران لاس درلودله. نو معلوم ده دغه ټول مسله باعث دي کېږي چې دوی فعلي حالت کې خوشحاله نه دي، او په دې مسله کې ګډون هم نه کوي تر څو پورې دوی مطمئن شي چې طالبان دوی غوږ نیسي او هغه پسلغه شکایتونه رفع کړي، تر څو پورې دوی هم یو اندازه وکړي چې دنیا ته وایي چې که موږ له طالبانو سره معامله کوله او تعهدات امضا کول، نو کم از کم طالبان به دې جوګه دي اوسه د خلکو رضایت واخلي او یو مشروع نظام پیسه افغانستان کې راولي یا حاکمه کړي.
د لاغلي شینکي کړو خیل همدارس ډاکټر صاحب اکرم خپلواک له شاغلي کمال نصر اصولي څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0
0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 شميرا بياوايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5